سلامونه وخت مو بخیر په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خواږی است او سم پام کړئ د دې محل خبرونو ته. خود دې خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګه د ازادي ملمته ځانګړې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې د افغانستان په 28 ولایتونو کې نن سه شنبه د کابی یو اجتماع د ورختون اعلان کړی دی. د ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثر دغه ولایتونو کې په شدید بارونه واوري ووري. د ادارې د یادو ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سورپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدان وردګ، لوګر، نګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سلنګونو فائدنه خوده. د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت د 15 شپږم اداري او ښوونکو لپاره د 2000 زیاتو بستونو د ازمینې پایلې اعلان کړې. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې اجازه زیات وزارت د چارواکو په ولادت د شنبه پورس راپور کې ویلي چې 1015 شپې ته بستونو لپاره 15 څخه زیات ډېر کسانو ازمینې کې ګډون کړی. د وزارت ویلي چې له دې شمېر یوازې 3001 تنه بریالي شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه د دې بریالي شویو کسانو په اړه څه نه دي ویلي، خو نارینه دي زینه خو اعلان کړی چې بریالي شوی کسان تر روانې اونۍ د دوشمې ورځې مرکز او اړوند ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې 21 افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت د دوشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر افغان کډوال چې د قانوني استادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بیلابیل سیمو نیول شوي وو، خوشي او د یک شمې په ورځ هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت زیاته کړې چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان وو. که څه هم لا په افغانستان کې د ټول افغان بندیانو کډوال شمېر معلوم نه دی، خو د دغه وخت حکومت په دې ورسې کې په ځانګړي توګه په اسلام آباد، راهول او راهول پنډي کې د افغان کډوالۍ نیونې شدید کړې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې دروان مریض کال له پیله تر اوسه یې له 1000 زیات افغانان نیولی دي. ایرانی رسنه ایرنا د ایران مرکزی ولایت قماندان هادی پاولا راپور کړی چې نوموړی د دوشنبه پورس د خبري ناسې پر مهال ویلي چې دوی په یاد موده کې 1500 افغانان چې دوی بهرني وګړي بولي نیولي او رالی گلی دی. دغه ایرانی چارواکو ویلي چې د ایران حکومت ته د دې راټول کړل شویو لګښت دروندی، خو په خبره یې د هیواد ورته لازمي اسانتیاوې برابروي. سردار رفیع کیا په ایران کې په مرکزی ولایت کې د افغانانو شتون ستره ستونزه بللې او ویلي دي چې نیول شوي کسانو کې داسې کسان هم شته چې لسب او حتی په خبره د شلم ځل لپاره نیول شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وزو سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشه توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشه توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کېږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل یې بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلې چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا د سیستم زده جوړ کړي یا مثلا جنجال دی وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلې. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غو دې روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخکې جنګ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي. دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه
شو. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو په اکله باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوئ، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو همداسې حوصله تنګیږي، د ځان په اکله راته وایه.
الحمدلله زه هیڅ نه نشه توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم، خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کښې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا دی چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دې بل سره د دې عامل وګڼي. زما له نظره دوی دې روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. که چېرته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کېږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وځي د باندې، په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وځي سهار، هغوی په دې دغه وځي زه به کور بهر وځمه، بازار ته ځمه، چې که بله روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي وي دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی ډېر زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دی هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي، نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار ورباندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل زه دا بولم.
بلې، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دې چې په ډېر صلحامیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کړي او ختم کړي، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب وي، هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامته پکې روژه بلي، ولا اصلا ملامته پکې روژه نه ده، ملامته د دوی هغه کوم ذهني توازن چې دی هغه پکې ملامته ده. نو ډېر خشن برخورد کوي دوی، لکه د یو لوس برق په شان، بس یو جرخې ته ضرورت دي چې بس پټرول ته فقط یو جرخه ورکړي او دستي ور واخلي، فقط دغه ته انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشه یي توکو باندې مروږ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي، یا نشه یي توکي یا پاراسویتی د اکسیګریټي که نسواري که دا نور شیانې. په دې خبرې وکړئ چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینې؟
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي. هغوی خو به هسې هم په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال لري، هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګریټ یو که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو، څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید دا خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې که له کوره بهاري نظر دورو خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري. خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېرې حوصله مندۍ نه باید کار، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړوکي ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سرپرسره کړي. زما په رضا نظر باندې.
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري بیا مرزو هم دي خبرې ته چې هر وخت په تیر بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي.
واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي. زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا دی اوس نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثره ته داسې ده چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې ته حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی ستا دومره څوک خیال ده ساتي خپله غصه په تا باندې دغه کوي جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، په وجه همدا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپخیم نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وي خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز سیز باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته داسې یو خطاب دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي؟ څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه وایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم. عموما ځان ته ګوښه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کیلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سریان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي، خپل د میرمن سره یا خپل اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویی کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وښي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پروژه ماتی که پدو که کمکو که، او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی، دوی خو انرژی دیره ده، دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی، دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید هاگو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده. نور بیاشتن برالاوه پروژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوخی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه به ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویی کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول همغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته به احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویی کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته بلخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټوله ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کي، ورمنډه کي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خپرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خپرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. دا خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایشت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی رامعلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی یم، نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. دوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بی هوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت د 1022 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلودی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلودی او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې و د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې د هغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابوالعباس صفا ته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1022 هجري کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان حمار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د هغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس صفا ته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفا څوک و. ابوالعباس صفا د 1022 څخه تر 1648 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیخ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډه دا چې صفا په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دوی امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژئ. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دولت څخه وروسته په 1648 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښینی. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه، لکه په تیر درس چې موږ ول ابو مسلم خراسانی چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چا موکي د خراسانی ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستي او هلته یې مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول، جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستي.
کې درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوی چې تاریخ خوندې کړي دي کې هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به اتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب سي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوي دي، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره وارسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کې شود. په دې توګه په شمال ویدیز او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هیواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ شول چې سفر وکړي او ولاړ سي، هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل شوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو په کې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري، د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاوو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود، او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز دکونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني يرغلونه په شاو تمبول شي، او د نننني افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتن کی درسي ساعت کې واوري چی نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سمس د کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپرېږي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتونکو درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي د کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي د کوونکی به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
نارم.